Of right here on VOA 1, The Hits.
امریکا غاک آشنا رادیو نه د خبرو اترو د خبرونه درنو اوریدونکو سلام په دې هله چې جوړوغ او سوکاله اوسه درنو اوریدونکو لکه څنګه چې خبري است طالب پلاوی د محل په اسلام آباد کې دی دغه پلاوی په دې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اگست په 13مه د دې ډلې په ځنو مشانه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ د ملګرو ملتونو د 2015 کال په بندیزونو کې د ګڼو نورو طالبانو په شمول د طالبانو اوسنۍ مشر مرکچی ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې اوسنۍ مشر سراج الدین حقانی شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د طالب ډلې په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو د اعلان نه وروسته د طالبانو د سیاسي ډلې وایان سوهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی و چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی او تمه ده له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو وغږیږي. بل پلو ته افغان حکومت په یوې اعلامیه کې ویلي چې پاکستان د په کار ده خپل نړیوال ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای او پریکړه لیکونه عملي کړي. پښتانه دا چې د پاکستان لخوا د طالبانو اړوند افراد او ډلو باندې د تذیراتو د عملی کولو د ژمن خبر او بیا له کوروسته اسلام آباد ته د ملا برادر په مشرۍ د طالب یو پلاوی سفر په څمانه او په کوم هدف قدر مناوریدونکو د دې او نور پښتنو ځواب راته په خبرونه کې په واشنگتن کې د روانو چارو د انستیتیوت مشر هاشم وحدتیار ځواب کړي. وحدتیار صاحب سلام شي مهرباني وکړئ.
نه اول خو داره چې اوس اسلام آباد د لویو ستونزو سره مخامخ شوی دی، نه تنها خپل اقتصادي مشکلاتونه چې لري او د دنیاوالو اعتبار په پاکستان باندې ډېر خراب شوی دی، او دا چې د نړۍ لوی اقتصادي هیوادونه اوس د پاکستان نوم په خړ لست کې دی او داسې بحثونه شته دي چې پاکستان به د خړ لست نه په تور لست کې شاملېږي، ځکه چې دوی د ترهګرو ملاتړ کوي. د دغه په خاطر پاکستان یو څو اقدامونو باندې لاس پورې کړو، لکه د طالبانو د مشرانو نومونه په تور لست کې چې باید واچوي چې دا کار وکړو تېر هفته. خو په عین وخت کې به د یو بل ستونزو سره هم مخامخ دی پاکستان، هغه داره چې پخوا طالبان پاکستان ته مجبور و، مگم اوس پاکستان طالبانو ته مجبور ده.
د پاکستان احتیاجی طالبانو ته دا په څه معنا په کم دلیل؟
دا په دې معنا ده چې د افغانستان په چارو کې پاکستان ته دنیا ډیر ارزښت ورکوي، ځکه چې پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لرله، زیات کنټرول یې لرله. مگم اوس هغه کنټرول او هغه نفوذ ورو ورو پاکستان ته لاسه ورکوي، ځکه چې طالبانو نوي متحدین پیدا کړي او د نوو متحدینو سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې شوي.
د طالبانو نوي متحدینو نه مقصد کوم هیوادونه او څوک دي؟
دا دوه ډوله دي. یو په د طالبانو نوي متحدین ایران او روسیه ده، چې پخوا هم دوی په نوه د نوو اړیکې لرلې، مګم هغه اړیکې اوس ډېرې پیاوړې شوي دي. طالبان هم نظامی او هم په سیاسي ډګرونو کې د روسیې او د ایران ملاتړ د ځان سره لري، او دا یو لوی تشویش ده د پاکستان دپاره چې پاکستان نه غواړي چې طالبان د خپلې ولقې کنټرول او د نفوذ څخه ووزي، چې اوس دا په وتلو دي. نه تنها چې ایران او روسیه د طالبانو کلک نوي ملاتړي دي، بلکې قطر هم د طالبانو ملاتړی دی، حتی نظامی هم په مالی او هم په سیاسي ډګرونو کې دغه هیوادونه د طالبانو متحدین دي. تاسو وګورئ د طالبانو قطر ټول مصارف د دوی رهبرانو د دوی استوګنې د دوی فامیلونو د ټول د دفترونو مصرف په قطر کې د قطر هیواد ورته ویل کوي. ایران ځکه چې طالبان بل بدیل د پاکستان لپاره لري هغه ایران ده. داسې ویل کېږي چې د کویتې شورا تر څنګ طالبانو بله شورا په مشهد کې لري، او په دې پاکستان پوهېږي چې هلته مشهد کې هم دوی شورا لري، او دوی کولی شي چې خپل پروګرامونه برنامې د مشهد د لارې هم په افغانستان کې. روسیه په دې معنا سره چې روسیه لرې ده له افغانستان څخه، خو د روسیې نفوذي هېوادونه د افغانستان ګاونډیان دي چې هغه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان دي. طالبانو رهبرانو هم څو وار تسفرونه وکړل ازبکستان، سمرقند، بخارا، هغوی دي هغو ورته مېلمستیاګانې ورته وکړلې. او دوی داسې ویل کېږي چې روسیې خپلې نظامي همکاریان طالبانو سره د تاجکستان د لارې ترسره کوي بدخشان ته. او یو هدف هم د طالبانو دا و چې د جنوب نه دوی انتقال شول بدخشان ته، د شمالي کلتور د ټولو ولایتونو په منځ کې بدخشان پیاوړي دی، ځکه چې بدخشان ډېر غرنۍ سیمه دی، او هلته د تاجکستان سره دوی کولی شي چې هغه د روسیې مرستې لاسته راوړي. دې تر څنګ سره دوی په شمالي نورو ولایتونو کې هم داسې ویل کېږي چې روسیې بعضې ټانکرونه دي، تیل دي، تیل ستوي طالبانو ته، او طالبان بیا هغه تیل خرڅوي او د هغوی د لارې خپل ځان اکمالوي. نو در اسلام آباد یو لوی تشویش دی دیکې چې نه غواړي چې طالبانو د لاسه ویرکي، نه غواړي چې هغه نفوذ وکړي طالبان لري، هغه د لاسه ویرکي سم د لاسه یې وغوښتل اسلام آباد ته چې دغه بحثونه ورسره وکړي، تر څو ورته وښيي چې نه، طالب پاکستان اوس هم د طالبانو ملاتړی دی، او
مننه. وحدت ارسب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په اساس چې د تروریستي فعالیتونو د تمویل او تجهیز سرچینې باید وچې او د جګړې مخنیوی باید وشي. د دې پریکړه لیک تطبیق چې په ټولو دولتونو الزامي دی په دې تکا وکتل شي، یعنی د تعزیراتو سره سم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړو، ورپسې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین په ټویټر لیکلی و چې طالب پلاوی به د ملا برادر په مشرۍ اسلام آباد په بلنه هغه هیواد ته سفر کوي. اوس دې کې پوښتنه دا ده چې دا د پریکړه لیک نه سرغړونه ده، او که طالبانو د سیاسي دفتر غړي په یو ځانګړي حالت کې دي، یعنی د سولې په پروسه کې دوی دخیل دي، دوی دا اجازه لري چې سفرونه وکړي که څنګه؟
نه، هغه اعلامیه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نشر کړی دی، هغه ځکه د ملا برادر شمول طالب مشرانو د غري چې په تور لیست شامل شوي دي. ستونزه، اصلي ستونزه دا ده چې اوس پاکستان د دواړو مشکلاتو سره مخامخ دی. دی نشي کولی چې یو انتخاب کړي، یا طالبان په تور لیست شامل شي، او یا دا ده چې طالبان سره باید خپلې اړیکې ولري. که چېرته طالبان په تور لیست کې نه شاملوي، بحرانونو سره مخامخ کېږي چې دنیاواله کې مخکې چې ما ووې. که چېرته طالبان په تور لیست کې شامل کړي، بیا طالبان د ولکې څخه وځي، طالبان د دوی کنټرول څخه وځي، طالبان خپل نوي متحدین لري. دې په خاطر د پاکستان هغه وخت اوس پاکستان هغه وده نه لري اوس چې دوه مخې سیاست پخوا هم مختبه وو، او اوس هم مختبه وزي دوه مخې سیاست، ځکه چې اوس هر څه برملا شوي دي. او پاکستان اوس د لویو ستونزو سره مخامخ دی، نشي کولی چې یو طرف ته طالبان په تور لیست کې نشي شاملولی، په بل طرف کې طالبان نشي د لاسه نشي ورکولی. نو دې په خاطر اوس اسلام آباد هم په دې نه پوهېږي چې څه باید وکړي. هلته سعودي عربستان هم نه غواړي، هلته نور هغه هېوادونه چې دوی ته قرضدورې دي هغوی هم خپل قرضونه تر نه غواړي، په عین وخت کې دوی طالبان په تور لیست کې نشي شاملولی. هغه دوه سیاست چې پخوا مخته بولی وو، اوس دوی نشي بولی، اوس په دواړو کې راګیر شوي دي.
د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دي، او د بهرنیو چارو وزیر قریشي ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې سابوتاژ کولو او زیان رسوونکو احتمالي خطرونو په اړه طالب پلاوی ته معلومات ورکړي. واته تر څه فکر نه کوي چې دا پروسه هم د اوس هم د سابوتاژ او خطر سره مخ ده؟
اول خو دا خبره غلط داره چیف محمود قریشی دی طالبان تا معلومات برکنی سوری پروسه که زکر چه طول خبر افتر کل طالبان است رو قطر کیدی اگر طالبان باید راپور ورکی گزاره شد که اسلام آباد نه محمود قریشی یا تو هم مسئله داره چی دی در پروسه دی فیل دی پارا دی خطر سر بخامخ نده فقط دوستون زید
در زنگ دو خان سر خون مخ ده خود دی علتونه تشی دی مشکل سره
مشکل تو مشکل دی یو مشکل داده چه دی افغان حکومت دوویش خاص کمندویان اگر طالبان رو نیولی دی او حکومت دی اوی کلاسون باری خو ده طالبان سر دوویش کمندویان چه دی افغانستان حکومت دوویش کمندویان چه نیول سی او ده پاکستان پاوز اخستی دست ویلکی چه پاکستانیان سر وز بندیان دی پاکستان پاوز سر بندیان دی او طالبان دی اوی کلاسون سرد بلن یو دیلو استنزه دوانی استونزه داره چه دی طالبانو او دی افغان حکومت ترمنز یو بلا مبارزه شروع شمیده اگه مبارزه داره چه دوار دوری کوشش کهوی حدسی کهوی چه دی بینلمونی مذاکرات نمخ که مقابل لور ضعیف ضعیف که بینلمونی مذاکرات که مثلا طالبان کوشش کهوی چه افغان حکومت دی تلورو سالور طرف بود څخه یو برخه اوسی
برخه
د افغان حکومت یو طرف اوسیږي د افغانستان سیاسي بل طرف ته اوسیږي مدني ټولنې بل طرف ته اوسیږي او دلته بیا طالبان به یو لوی استازه ولري په دې بله باندې مذاکراتو کې به بیا لاس پورته وي طالبان حکومت د طالبان مګر افغان حکومت به دا کوشش کوي افغان حکومت طالبان ته دا غواړي چې طالبان دی یو لوره اوسی که باقی طول طرف دی افغان حکومت بشنی اوتی که اغا عذاب دی که سیاسون دی که مدنی طوله نره که اوکا افغانستان حکومت کنه ده در طول افغانی طرف دی افغانستان حکومت تر مشنی لاندی اوسی که ده دوان تر ده بس بده بانده ده او طالبان ده نمه دی اولا که طالبان اوکل چه دی افغان چنور نکابل اداره یو استاز اولاری یاو نفر ولدی هغه به هم دی افغان حکومت د سایه سوب نکیل
بله
بله دغه دوستون زیری چې دغه د سولې پروسه ځندولې با وجود دی چې لوی جرګې فیصله وکړه چې کسان دی باید خلاص شي هر کله چې دغو دوو مسلو باندې موافقه وشوه ډېر زر زه فکر کوم چې بینلمونی مذاکرات بېرته شروع کړي
په دغه نظر کې چې تاسې ویلې چې هره خوا دې ته کش لري چې باید د خبرو اختیار ډیر په لاس کې واخلي دغه کې حق چا سره دی ستاسو په نظر ستاسو خپل نظر څه دی
زه فکر کوم چې کله چې باید له افغاني مذاکرات شروع کېږي د افغانستان حکومت چې طالبان ورته د کابل اداره یي دا د افغانستان حکومت په نوم ټوله دنیا پیژني په داخل کې افغانستان خلک هم د افغانستان حکومت په نوم پیژني سریش طالبان به این نمیدیم اگر در افغانستان خلق سیمه دنیا طول دنیا دوی در افغانستان حکومت بلون پیشنیم این در بخاطر ضرورت داده چه دوی در افغانستان حکومت در مشره لاندی از افغانستان دوی بیا کچیر در کم مسائل بحث کیگی کم نمافقه کیگی کم نکیگی طالبان کونشتی چه پل اظهار نظر رویی خب مشکل ستون زداره شه طالبان هم دست غاره چه دستی مذاکرات بین لبانی مذاکرات وشه چی دوی دوی خوختنه بی عملی شی از در تکه دوی میان پیاوره تیمون لبی هم مخالف نبی مختلف تیمون نبی در دو بسی گی ایده ده پار ضرورت داره چی دی افغانستان حکومت از در فیل رمشتون لری پر از میاد دنیا بیجنی دی افغانستان حکومت به چوکار که سیاسون اعظام بلدی دونه دی اطلاع شی او بحثونه او که بیاد یعنی به نتیجه که هر فیصله چی کیگی هر موقع چی کیگی طالبان حق لری چی و اگه منی بحث رو زیدون که مذاکرات رو که تو منی تو نمانی اگه باید نمانی مذاکرات که معلومه یا دنیاوال و افغانستان خلق به قضاوت کهوی
درانو آوریدون که تاسده امریکا غک آشنا رادیو نده خبر اترو خبرونه آوری په خبرونه کې په دې غږیږي چې د پاکستان لخوا د طالبانو اړوند افرادو او ډلو باندې د تعزیراتو د عملي کولو د شمن خبر سره سم د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب پلاوي اسلام آباد ته سفر وکړ. په جزئیاتو په خبرونه کې د سیاسي څېړونکو او په واشنگتن کې د روانو چارو د انسټیټیوټ د مشر هاشم وحدتی ار سره غږیږو. مننه چې تر دې شیبې موږ سره یاست او د امریکا غک آشنا رادیو اوري. بحث بیا هم دوام ورکو.
بله، رابشو بیرته طالب پلاوی سفر ته د نو را منساشه و خندونو په لړ کې چې د بین الافغانی خبرو د پای نه مخکې یو څه د ځان او خان سره مخ دي چې تاسو مرته اشاره وکړله، دغه سفر څومره د اهمیت وړ دی؟
زه فکر کوم چې دا کوم خاص تاثیر نه لري د افغانستان سول په مورد کې، ځکه چې طالبان که پاکستان ته لاړ شي او یک په قطر کې اوسي دواړه یوه خبره ده. که چېرته طالبانو د قطر دفتر مشران پاکستان ته لاړ نه شي، هلته د کویتي شورا شته، هلته د قوماندانان او نظامي مشران د طالبانو شته چې پاکستان سره هر وخت په اړیکه کې دي، هر وخت په تماس کې دي.
یعنی د طالب پلاوي سفر د سولې په پروسې کومه خاصه اغیزه نه لري؟
طالبان ډېر په شدت هڅې کوي چې زر باید له افغاني مذاکرات پیل شي. نو کومه خاصه ستونزه کوم خنډ نشته چې په دې سفر کې دوی لوړ شي او دغه ستونزه حل کړي او بالاخره د باید له افغاني مذاکراتو دروازه زر پرانستل شي او ټول مذاکراتو شروع کړي.
خب وحدت یارسب، د سولې د پروسې چې د افغانستان میلیونونه خلک ورته سترګې په لار دي او هر ورځ ډیره خراب پیښې کیږي، خلک وژل کیږي، ولس د مشکل سره مخ دی، ماشومان په گوارا کې ژوندۍ نه پاتې کیږي، خلک په کور کې ناامنی احساسوي، دغه مشکلاتو ته په کتو چې هر ورځ خلک مري، ادیرې ډکې شوې، څومره مهمه ده چې د بندیانو په موضوع باید د سولې دغه لویه پروسه دومره د خنډ سره مخ شي؟
اول خو مسئله داره چې در طالبان رو خواستم چې بندیان چې تر څو خلاص شوي نوي موبایلونه مذاکرات شروع کړو. در افغانستان حکومت خوښه نه وه، نه د افغانستان د خلکو خوښه وه. تر اوسه پورې هم د طالبانو کوم شرطونه د طالبانو لخوا وضع شوي دي، نه د افغانستان حکومت لخوا.
بله، زما مقصد د کوم لوري نه دی، هدف مې مشخص کوم لوري نه دی. په عمومي توګه مې دا پوښتنه مطرح کړله چې دغه موضوع څومره لویه ده د سولې د پروسې په مقابل کې.
دا مسله هیڅ لویه نه ده، او که رښتیا هم طرفونه واقعا غواړي چې افغانستان کې یو تلپاتې سوله راشي، خپلو شرایطو نه باید تیر شي. اول مذاکرات کېږي، اول باید له افغاني خبرې کېږي، د هغو په نتیجه کې هره فیصله چې وشوله بیا به هغه عملي کېږي. هیڅ ضرور نداره چې که چېرته از ما بندیان خلاصی نو زه سوله کوم یا سولې ته خبر بکینم چې افغانان ونه وژل شي، او که از ما بندیان نه خلاصیږي نو زه افغان وژنې ته ادامه ورکوم. دا نه منطق لري او نه دارش د افغانستان خلکو سره دا یوه ښیرازي ده، دا د افغانستان د خلکو سره بې عدالتي ده او ظلم ده. هر څومره زر چې کېږي ټول خنډونه باید لرې، هیڅ خنډ نه باید واوسېږي. هر څومره سر چې کېږي د افغان بین الافغاني مذاکراتې باید زر پیل شي. بیا کېدلی شي چې د بین الافغاني مذاکراتو په اجنډا کې مهم ټکي بیا داسې چې بین الافغاني مذاکرات د پیل کېدو دپاره دواړه طرفونه د ټولو شرطونو څخه تېر شي. یو دویم مسله داره چې په بین الافغاني مذاکراتو کې اولین فیصله باید اوربند باید واوسېږي. دریمه مسله داره چې بین الافغانی مذاکرات با وجود دیده چیزه با دیر وقت بونیسی، خب هر چون را که بین الافغانی مذاکرات و اوکده شید در افغانستان خیر ده، زنکه هر چون را که زر فیصله که که بین الافغانی مذاکرات که اگر فیصله با دیر دوام بونه که سولی تلونه پا دنیا که دیر شوی خب بیده زر مات شوی ده. ضربت داره چه دوار و لور یا بزر شلکلن جگره کده، دا باید دوامدار خبری وشی. تر ټولو مهمه داره چه اعتماد سازی وشی، یو په بل باندې باور فضا ایجاد شي، باور باید زیاد شي. او دغه هر څومره ناستې پاستې چې زیاتېږي د دوی ترمنځ سره، دوی ترمنځ صمیمیت زیاتېږي، او هغه یو تر یو د بل خلاف تبلیغاتي جګړه چې اوس روانه شوې ده، هغه تبلیغاتي جګړه به نور ودرېږي. یو بل سره به دوی وکولی شي چې په ازاده فضا کې نه ته هم په رسمي جلسو کې، په غیر رسمي جلسو کې هم، که په قطر کې کېږي، په که په آلمان کېږي، نوم بل ځای کې کېږي، غیر رسمی ناست پاست چې دوی ترمنځ کېږي، ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد کېږي.
بله
اتفاق ازاب یو کولای شي چې افغانستان یو تل پاتې سول راولي
بله
ترې چې افغانستان داسې سول را نشي چې هغه تر جنگ وځي بله افغانستان داسې سول را نشي چې هغه تل پاتې بیا اوسي
بله
دې په خاطر ضرور نه ده چې فایل افغاني زر مذاکرات زر یو نتیجې ته ورسېږي چې هغه بیا زر ناکامي کوي
بله وحدت ارسب د امریکا او د طالبانو ترمنز لومړی پړاو خبرې چې کله په اوله کې پیل شوې په کابل کې د یو ځانمرګي حملې په ترڅ کې د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو نه وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خبرې وزنډولې. بیا پس هغې نه دا خبرې چې وزنډېدلې د سیمې هیوادونو ته طالبانو سفرونه پیل کړل چې په ترڅ کې روسیې کې یو کانفرانس درلود، هلته لاړل، چین ته سفر وکړو. فکر کوي چې اوسم چې دغه بین الافغاني خبرې د یو څه د ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي، دا هم د هماغه سفرونو په سلسله طالبانو دغه سفر پیل کړی. فکر کوي چې نورو هیوادونو ته به هم سفر وکړي او لیده کاتو ته به دوام ورکړي که څنګه؟
طالبان کوشش کوي چې خپله ډیپلوماتیک دستګاه قوي کړي، پیاوړې کړي، او د سیمې هیوادونه هغه تشویش او ترس چې لري چې داسې نشي چې طالبان حکومت ته راشي یا حکومت واخلي یا د خپل نظام راولي او دا د سیمې یا د دنیا هیوادونو لپاره یو خطر شي، یو ګواښ شي. طالبان کوشش کوي چې د خپلې دغې ډیپلوماتیک دستګاه په مټ دغو هیوادونو ته قناعت ورکړي چې موږ به هیڅکله هم نه د سیمې او نه د دنیا هیوادونو ته موږ تهدید اوسېږي. مثلا طالبان په دې کې یو څه بریالي هم شول. هغه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه، ډېر سیمه ییز هیوادونه چې طالبانو ته د ترهګر په نامه یادول، هغه اوس ښه روابط لري. حتی هر هیواد حاضر دی چې طالبان څخه قربتون کړي په خپلو هیوادونو کې. نو زه فکر نه کوم چې دا به نه د امریکا لپاره کومه ستونزه جوړه کړي، او حتی په امریکا کوشش هم کوي چې د سیمې هیوادونه خپل کوششونه حل کړي او طالبان سره مخامخ مذاکرات وکړي، لکه زلمی خلیلزاد چې په ډیلي کې د چارواکو څخه وغوښتل چې تاسو راشئ قطر ته او طالبان سره مخامخ خبرې اترې وکړي، خپل کوششونه ورسره حل کړي. خو زه فکر کوم چې طالبان به دغو مذاکراتو ته ادامه ورکړي، دغو سفرونو ته به ادامه ورکړي، د دې فرصت څخه استفاده کوي چې هغه نړیوال درناوی چې طالبانو اوس خپل کړی هغې ته نوره هم وسعت ورکړي او تقویه کړي.
بله، واته تیر صاحب د بین الافغاني خبرو د پایل د پاره کوم خنډونو ته چې تاسو اشاره وکړه، همدې خنډونو ته په کتو په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته څنګه ګوري؟
اول خو دا ده چې بین الافغاني مذاکرات د جګړه راکمه کړي، ډېره به راکمه کړي که چېرته موفق شي، دوی کامیاب شي او دواړه طرفونه امریکا او نورو هیوادونو کوشش وکړي او د خپلو مهارتونو څخه استفاده وکړي چې یو مثبتې نتیجې ته ورسېږي. هغه مثبته نتیجه به متاسفانه چې د جنګ د کموالي نه زیات نه وي پاتې، یعنې داسې نشي کېدلی چې په افغانستان کې سراسر سوله راځي، ځکه چې طالبانو په منځ کې مختلفې درې دي چې هغو دپاره به طالبانو ټول پرېکړې د منلو وړ نه دي. دغو لپاره او د طالبانو که داسې یو پرېکړه وکړي چې طالبانو ټولو طالبانو ته به منلو وړ وي، بیا هغه د باقي افغانانو ته منلو وړ نه دي، ځکه لکه د شرعي نظام په ټول افغانستان کې چې هغه لږ ډېر بنسټیز دی، هغه یو بیرې ټول افغانانو ته فرق
کوي. بله، نو ولس هوساینې ته اړتیا لري، څه باید وشي چې دا سوله د ولس په خیر تمامه شي، د افغانانو په خیر تمامه شي او همدارنګه د دواړو لورو چې حکومت او طالبان دي د دوی غوښتنې تر یو حده په پام کې ونیول شي؟
او اول دا ده چې د یو قوي امنیتي او دفاعي ځواک په نشتون کې هره فیصله که وشي هغه به ماتېدونکې باندې. ضرور داره چې دنیاوال او د افغانستان حکومت افغانان ټول خپل نظامي قدرت باید ډېر قوي وساتي. پاکستان که دیر دلی تپلی دی مگر هیچ وقت نظامی نرنگی زکر یو پاوت قوی پاوت را داشتره، هم دست این نوره یو دونه. یو دویم مسئله داره چه طالبان او دی افغان حکومت در منز مخبران چکل تیگی که چه دستونده اوش طالبان دو شهر نورد. یو دا شهر نورد چه اسلامی قوانین دی افغانستان که بسیدی د دی بین لغانی مذاکرات دو روز تا عالی شورا دی علما و باید جورشی دی حکومت و چوکارت کی تر تو دی افغانستان طول قوانین دی غور لاندی وریسی چه هیت قانون هم غیر دی اسلامی باید دو روزی او دی بوی تدبیر در این طالبان یو شرط حتم شد دویم مسئله طبعا اگر طبیعی مسئله دی چه طالبان هم باری قدرت دی برسی دی قدرت رسیدو بخاطر اغوی باید طول شمول حکومت که باید یو رقم در روی طالبان هم ولنی بله مسئله طالبان افغانستان حکومت باشد بود یو شرط داره چه ده تیر و نون سفالن رو لاستان آورنه ده عباس تیره نشی او ده لاسه ورنه کی طبعا طالبان ده من هیچی ده لاسکلن لاستان آورنه چه اگر کوبه ودانه یو هر سی جور شویده اگر باید فل زایی که باید دوسیگی دویم مسئله هم داره چه افغانستان که باید اوربند دوسیگی جنگ نباید دوسیگی طبعا چه کل طالبان اول حکومت مامکت رسیگی اربند هم کیگی مامکت هم رسیگی در یه آخرین فکتور اگر در ایوالی امریکا اول دو شرط داردی یه شرط داردی چه طالبان به تادی افهایده او درستی کرده تا پریستی کنی ایلان که چه طالبان دمانی او دویم شرط هم داردی چه افغانستان بیاری فرگره زال نشی کلش افغانستان که سول راشی طالبان هم منی چه افغانستان فرگره زال اونشی دغه دوه دوه شرطونه چې دغه ټول درې ترکونه یې لري او درې حل هم شته دی لکه څنګه چې ما ووی په دې سره افغانستان کې تلپاتې سوره راتللی شي خو بیا هم مهمه مسله د افغانستان امنیتي او دفاعي قوي ځواک دی خو دا چې افغانستان په تاس سره داسې یو ځواک نه لري اوس چې د ټول افغانستان څخه دفاع وکړي نو تر هغه وخته پورې چې د افغانستان کې دغه موقت موقت چې د بلابوري مذاکرات د وروسته موقته کېږي دا بشپړه پلی شوي نه وي مونږ یو بل نړیوال ځواک ته ضرورت لرو په افغانستان کې چې د دې څخه نظارت وکړي هغه کولی شي چې کېدلی شي چې د اسلامي نړۍ یو دغه اوسېږي هغه کېدلی شي چې ملګرو ملتونو د پیس کیپینګ یا د سوله ساتلو ځواک په افغانستان کې اوسېږي د دوی په نبود کې هر رقم فیصله که د افغانستان خلق و ترکون و وکلا متاسفر چه اقا به دائمی سول افغانستان ترانه ولی زنده من به تیر وقتی هم در تجربه کردیم
نالی هاشم وحدت یار پا واشنگتن که در روان چارو در انستیتیوت مشر دیره من انا چه در امریکا غاک آشنا را دیو بلن منالی و او بودی بحث که من برخ وقصه کورم ودن پا مخم خشم قدر من اوریدون کو دا خبر اترو پخ پراونه کې د ملمنو سره چې کوم بحث کیږي د امریکا غک نظر پکې داخل نه دی د ملمنو نظر دی چې تاسو اوري مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري کوم وده
یا کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه پنځه ټکي مراعت کړي اول لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 40 ثانیو لپاره پرېږدي د لاس پاکوونکي مایع نه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي دویم هر کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ خوله پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي دریم هر کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ څلورم له نږدې تماس نه ډډه وکړئ له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ تر ډېره په کور کښېنئ تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي که تاسې په خپله ناروغ یې ځان له نورو نه ګوښه کړئ پنځم له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ په یاد ولرئ دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی
درنو اوریدونکو د نن شپې د خبرو اترو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده مننه چې تر دې شیبې خپرونه واورېده تر بیا خدای مل شه